یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی چارې طاهر روشن مختوړي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان په ځینو سیمو له هغې ډلې غوربند او شاجوی کې بېګا امنیتي پېښې شوي او پکې افغان ځواکونو او طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. خو له دې سره سره د ملي امنیت شورا هیله منه ده چې اوربند تمدید شي. په بهرنۍ مسله کې هم اورئ چې امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر ملکي اټومي چارو باندې هم بندیزونه ولګول. دا ټول تر خبرونو وروسته. خبرونه به اوس فریبا ظاهر واوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر یو چارواکی وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي، تمه ده چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. د پروان ولایت امنیتي چارواکي د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتې خبر ورکړ او د امریکا د استازو جرګې په مطلق اکثریت داسې لایحه تصویب کړې چې له ډونالډ ټرمپ څخه غواړي د اویغور مسلمانانو د ځپلو لپاره په چینایي چارواکو بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر یو چارواکی وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي، تمه ده چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. که څه هم له تېرې ورځې راپدې خو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د څو بریدونو راپورونه ورکړل سوي. خو د ملي امنیت شورا د دفتر د سولې برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور له منځه ولاړ نه سي. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویلې چې له تېرې ورځې راپدې خو طالبانو په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو درې ځله لیکردی. زابل، فرا او پروان هغه ولایتونه دي چې د بریدونه پکښې سوي دي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. خو د پروان ولایت امنیتي چارواکي د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو خبر ورکړی. د پروان د والي ویاندي وحیدی شاهکار ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښتو کې اووه تنه د ملي اردو سرتیري وژل سوي او دوه یې طالبانو اسیر نیولی دي. نوموړي وویل دا نښته تېره شپه دوې بجې د سیاګرد ولسوالۍ په انتن سیمه کې وروسته له هغه وسوه چې طالبانو پر دوو پوستو بریدونه وکړل. د میرمن شاهکار په خبره په همدې حال کې په یوې نښته کې یو طالب هم وژل سوی چې مړی یې د شپاسی مکه پاته دی. بلخوا یوې بلې امنیتي سرچینې بیا د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو دوه سرتیري چې ظاهرا ویل کېږي طالبانو اسیر نیولې، شایي له طالبانو سره جوړ جاړی کړی وي او هغوی په دې پیښو کې ممکن لاس ولري. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په فاریاب کې یوې ترافیکي پېښې لس کسه وژلي او پنځه نور یې ټپیان کړي دي. د فاریاب د امنیت قمانداني ویاند عبدالکریم یوروش ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښه نن سهار په دولت آباد ولسوالۍ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله سوې.
دوه را د واسطې کې اردوی اینا هم سراچه بوده.
دوی دوه سراچه ډوله موټر یو له فاریاب څخه اندخوی ته او بل له اندخوی څخه میمنې شرط روان وو چې د دولت آباد او قرمقل ولسوالیو ترمنځ سیمه کې د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ او ډېر سرعت له کبله دا پېښه وسوه. په نتیجه کې لس تنه وژل سوي دي او پنځه نور ټپیان دي. شغله یورشوایی په وژل سوي کې ښځې او ماشومان هم ستا او زیاتوي چې د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی، نو ښایي د مړو په شمېر کې بدلون راسي. زموږ غله ازادي راډیو اوري. د امریکا د استازو جرګې په مطلق اکثریت داسې لایحه تصویب کړې چې له ډونالډ ټرمپ څخه غواړي د اویغور مسلمانانو د ځپلو لپاره په چینایي چارواکو بندیزونه ولګوي. دغه لایحه چې د همدې میاشتې په سر کې سنا هم پاس کړې، پر هغو چینایي چارواکو د بندیزونو غوښتنه کوي چې د لژکیو اویغور مسلمانانو د ځورولو تورونه پرې پورې دي. د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي ویلي د بیجنګ دا وحشیانه کړنې چې د اویغور مسلمانانو په ضد یې کوي د ټولې نړۍ جمعي وجدان ته بې احترامي ده. د امریکا د استازو جرګې د لایحه اوس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ توشیه ته وړاندې کیږي. هغه له دې وړاندې ویلي چې پر چین د دې لپاره د بندیزونو پر لګولو غور کوي چې په هانګ کانګ کې د ملي امنیت اړوند خپل قانون تحمیل کړی دی. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو چین تورن کړی چې شاوخوا یو میلیون اویغور مسلمانان او نور لژکۍ یې د اجباري کارونو یوه کمپ کې راټول کړي، خو چین له دوی څخه د ناوړه ګټه اخیستنې تورونه رد کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره د روسیې، چین او اروپایي کمپنیو د ملکی اټومي همکاریو پر سر وزسوي معافیت پای ته رسیږي. مایک پومپیو پرون د می په اوویشتمه وویل ایران د اټومي پروګرام په اړه خپلې یو شمېر ژمنې ماتې کړي، نو ځکه پرې د دې معافیت دوام توجیه کېدای نسي. دا د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون وروستۍ لاسته راوړنې دي چې د له منځه تلو په حال کې دي. ښاغلی پومپیو ویلي د ایران اټومي هڅې به پر دغه هیواد فشارونه زیات کړي او دغه رژیم به لنړیوالې ټولنې نه نور هم منځوي یا ګوښه سي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هاک خبریالانو ته ویلي ایراني چارواکي دوه لارې مخته لري، دوی به یا له امریکا سره خبرو ته مخته کیږي او یا به هم د خپلې اقتصادي ماتې غم خوري. د خبرونو پای.
فریبا ظاهر وچې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سره له دې چې په ځینو سیمو کې بېګا شپه ناامنۍ شوي او خلکو ته مرګوب لاوختي، وایي د هغو تماسونو پر بنسټ چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه ده چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. د دې شورا یو چارواکی انتظار خادم
اعتماد در بین از دو طرف زور کردن. ما امروز هم منتظر هستیم که از طرف طالب به طور سریع گفته شوه که پشبست اعلان میشه و تمدید میشه.
په افغانستان کې د اختر په مناسبت درې ورځې اوربند او تر هغه وروسته د ځینو ناامنیو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. په کونړ کې په مرکز اسد آباد کې خلک د څښاک د اوبو له کموالي سره مخ دي او وایي چې د څښاک اوبه نه لري. د کونړ یو اوسیدونکی جاوید:
زمونږ د اوبو مشکل ډېر زیات دی، هیڅ د څښلو اوبه نشته دی. د بارانه اوبو څخه مونږ استفاده کوو.
د بهرنۍ مسله کې هم اوري چې امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر ملکی اټومي چارو باندې هم بندیزونه ولګول. مخکې د ایران د ملکی اټومي چارې په بندیزونو کې نه وي شاملې. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وایي د هغو تماسونو پر بنسټ چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه ده چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. له تېرې ورځې را په دې خوا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې لږ تر لږه درې حملې شوي چې پکې دواړو خواوو هم افغان ځواکونو او هم طالبانو ته مرګوب لاوختي. خو د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور له منځه ولاړ نه شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
د کوچني اختر په درې ورځو کې له اوربند وروسته د اوربند د تمدید په اړه طالبانو او افغان حکومت په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دفتر کې د سولې د برخې رئیس انتظار خادم د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په درې ورځو کې د طالبانو لخوا د درې ورځني اوربند له اعلان وروسته او د ولسمشر محمد اشرف خاني له لوري د 2000 طالب زندانیانو د ازادېدو له لارښوونې سره سم د دواړو لورو ترمنځ که د باور فضا رامنځته شوې. ښاغلی خادم زیاتوي هغه تماسونه چې له طالبانو سره روان دي تمه کیږي چې دغه ډله اوربند تمدید کړي. هغه وایي د دواړو لورو ترمنځ باور رامنځته سوی تمه لرو چې د طالبانو له لوري اوربند تمدید سي. دا چې تر اوسه د اوربند د تمدید اعلان نه دی سوی د اندېښنې وړ خبره نه ده. هیله لرو هغه بحثونه او تعاملات چې د دواړو لورو ترمنځ روان دي نتیجه ورکړي او د افغانستان خلک په سوله کې ژوند وکړي. د ازادي راډیو خبریال هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو له بیان ذبیح الله مجاهد سره اړیکه ټینګه کړي، خو هغه نظر څرګند نه کړ. په همدې حال کې بیا امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه طالبانو د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په افغان ځواکونو حمله کړې چې نه افغان سرتیري وژلي. سرچینه زیاتوي چې په دې حمله کې شپږ طالبان هم وژل سوي. سرچینه هم دا شنوای چې طالبانو تېر شپه په فراه ولایت کې هم د پولیسو پر پوستو حمله کړې. په ورته وخت کې د زابل ولایت د پولیسو ویان محمد لال امیری وایي چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 18 طالبان وژل سوي. د ښاغلي امیری په خبره دغه پیښه هغه مهال رامنځته سوه چې لومړی طالبانو د افغان ځواکونو په اکمالاتي قطار حمله وکړه، خو ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په حمله کې شپږ ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د طالبانو اوربان یوازې د اختر لپاره و او په اوسنیو شرایطو کې باید افغان ځواکونه فعال دفاعي حالات خپل کړي. د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې ضرورت وي چې تعرض اجرا کړي بیا د نو دغه معلوماتو په اساس دقیق پلانګذاري دي وکړي او تعرض دي وکړي. غیر له غنا از ما په نظر بهتره به دا وي چې دفاعي حالت کې اکټیف موجود وي. که چیرې ضرورت وي چې دفاع وکړي دفاع دي وکړي، که چیرې ضرورت وي چې تعرض وکړي د دښمن د فعالیت د خنثی کولو لپاره دی تعرض
دا په داس حال کې ده چې یوې بلې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو له لوري د اختر په درې ورځو کې له اوربان وروسته په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی تر وروستۍ کچې راکم سوی. افغان ولسمشر د اختر په لومړۍ ورځ د طالبانو له لوري د اوربان له هرکلي وروسته د 200 طالب زندانیانو د ازادېدو لارښوونه وکړه. د اختر په ورځو کې زر طالب زندانیان د افغانستان له زندانونو آزاد شوي او له دې وړاندې هم زر طالبان آزاد شوي و چې له دې سره د ټولو آزاد شویو طالبانو شمېر 2000 ته رسیدلی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنی منځنۍ څپه او اف ام سلا شرف پنځه باندې خبرونه کوو. اوس هم خاطر پردیس د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
نړیوال بانک د افغانستان ملي پروژې چې د خاري میثاق پروګرام تر چوکاټ لاندې وي تمویلوي. د افغانستان ولسمشر مانی څخه په یو خبر شوی اعلان کې ویل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر مخام د نړیوال بانک له چارواکو سره د ویډیوي کانفرنس لاره په دې اړه خبرې کړې دي. په دې ویډیوي کانفرنس کې همداشان له بزګرانو سره د کرنیزو محصولاتو د ښه تولید، افغان بزګر ته د اصلاح شویو تخمونو د ویش او د اوبو لګونې پر معیاري سیستم هم بحث شوی چې د اعلان له مخې نړیوال بانک ورته د ملاتړ لپاره چټر وهلی. د ولسمشر مانی لوري په خبره شوې اعلان کې د غشان ویل شوې چې ولسمشر په دې ملي پروژو کې لنړیوال بانک څخه د زنګلونو جوړولو او ورڅخه د ساتنې په برخه کې هم د همکارۍ غوښتنه کړې ده. افغان حکومت د سرو زرو یا طلا د قاچاق د مخنیوي په هدف په دې محصول تعرفه راکمه کړې ده. د افغانستان د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل دغه ګامې د سرو زرو د قاچاق د مخنیوي او د دې محصول د سوداګرۍ د رسمیت پیژندلو په هدف کړی دی. د نوموړي په خبره افغان حکومت له دې وروسته په ګمرکونو کې له طلا څخه په کلنی ډول $600 تعرفه اخلي. د ښاغلي مسجدی په وینا اوس مهال په بازارونو کې د یو کیلو طلا قیمت له $1,500 ته رالویدلی. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو له مخې په خوا د سرو زرو یا طلا ګمرکي تعرفه پرته له مالیې څخه د 14% نه نیولې تر 18% پورې وچی. دغه چارې د قاچاق زمینه هم برابره کړې وه.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو پاڼې باندې د خبرونه هم د نورو خبرونو تر څنګ ولولئ. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو معافیت پای ته رسوي. د امریکا له دې اقدام سره به هغه روسي، چینایي او اروپایي شرکتونه چې تر اوسه یې له ایران سره په ملکي اټومي برخه کې همکاري کوله له دې کاره منع شي. په دې سره به له ایران سره د نړۍ د قدرتونو اټومي توافق چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی و وروستۍ برخه یې هم چې تر اوسه عملي کېدله خلاصه شي. امریکا په 2013 کال کې له دې اټومي موافقې ځان وویست او په ایران باندې له سره بندیزونه ولګول او دلیل یې راوړ چې دغه توافق نیمګړی او بې ځایه و. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د مې په 8 وویل ایران په مکرر ډول د خپل اټومي پروګرام په تړاو له تعهدونو تیر شوی او له دې کابله د دې هیواد استوي پروګرام د معافیتونو تمدید توجیه نه لري. فرشتي جلالزی په دغه موضوع کار کړی او همدا اوس را سره د ټلیفون په کرخه جزئیات شریکوي. فرشتي سلامونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو په دې تړاو نور څه ویلي دي؟
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویلی چې دوی هیڅ توجه نه لري چې د ایران د اټومي پروګرام سره ځینې شرکتونو ته په ملکي برخه کې د همکاریو ورکړ سوی معافیت تمدید کړي، ځکه چې پومپیو ویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام په تړاو له خپلو تعهدونو مکرره سرغړونه کړې ده. کله چې په 2015 میلادي کال کې ایران د نړیوالو سره اټومي موافقه برجام لاسلیک کړه، د هیواد ته اجازه ورکړ سوې وه چې له روسیې، اروپا او چینایي شرکتونو سره د اټومي پروګرام پر ملکي اړخ همکاري ته ادامه ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د لیکلي چې زنن پر برجام په برجام کې د ایران پر اټومي پروګرام له بندیزونو د ورکړ شوي معافیت د وخت د پای ته رسېدو اعلان کوم. پومپیو لیکلي چې د ایران د رژیم اټومي اخاذي به پر ایران فشارونه زیات کړي او په نړیواله ټولنه کې به د ایران رژیم لا زیات منځوي کړي. د یو شمېر کارپوهانو په باور ایران ته ورکړ شوی معافیت نړیوالو کارپوهانو ته د دې موقع ورکړی و چې د تهران پر اټومي هڅو او د ایران د ساینسي تحقیق پر پروګرامونو چې د ملکي سولې او اهدافو لپاره دی لکه د دوا جوړول کلک او له نږدې نظر ولري.
مننه. د ایران د هستوي معافیت لغوه کېدل به د ایران لپاره په لنډه موده کې څه پایلې ولري؟
و لدی سره با له ایران سره د ملکي اټومي همکاریو د پایتر سیدو مافیات سره با په دې معنی چې نړیوال د عراق د ترنو بوت ریکټرونو په کار د تهران د تحقیقات ریکټر لپاره د سوند موادو د برابرولو په برخه کې او له ایران د اټومي زبالې یا د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې همکاري پای ته ورسوي. د مافیات لغوه کېدل به همدار اس هغه هیوادونه چې له ایران سره په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه لاسلیک کړې و لکه بریتانیا، جرمني، روسیه، چین او فرانسې چې د موافقه د بریالیتوب لپاره یې هڅه کوله لدی په چلي حالت سره مخامخ کړی، ځکه په عین وخت کې امریکا غواړي چې هغوی په ملګرو ملتونو کې ورسره یو لاسي او پر ایران د وسلو هغه بندیز چې ملګرو ملتونو لګولای تمدید کړي. نو دا به د ایران لپاره یو پیچلی وضعیت وي او همدارس د هغو هیوادونو لپاره چې موافقه یې لاسلیک کړې ده. د وسلو د کنټرول په ټولنه کې د غیر اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د برخې مشر کیفري دینپورت په دې اړه د ازادي اروپا او ازادي راډیو خبري برخې ته ویلي چې د معافیت لغوه کېدل په موافقه کې غړي هیوادونه په سخت وضعیت کې اچوي، ځکه کچيري هغوی له ایران سره همکاري ته دوام ورکړي د امریکا لوري د تحریم له ګواښ سره مخامخ کېږي، او کچيري هغوی له ایران سره همکاري بند کړي نو په خپل به پر هغه موافقه تیری کړی وي چې له ایران سره یې لاسلیک کړی ده. د یادونې وړ ده چې د 2015 میلادي کال په اټومي موافقه کې د ایران له اټومي پروګرام سره د نړیوالو ملکي همکاریو معافیت د دې لپاره ورکړ سوی و چې د ایران اټومي هڅې شفافې شي او د وسلو د جوړولو قابلیت یې کم شي. خو په کانګرس کې د دې کار مخالفانو او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې دا سوال څرګند کړی چې د همکاریو د دې معافیت له کبله ایران موقع پیدا کړی و چې داسې ټکنالوژي ولري چې حتی د اټومي وسلو په جوړولو کې هم بیا کار ورڅخه اخیستلی شي.
مننه. ما د ایراني چارواکو د دریز په خاطر باندې سرچ وکړ، خو تر اوسه څه نه دی ویلي. څه فکر کوي په دوی څه ویل دی امریکا د دغه بندیزونو په وړاندې؟
د ایران حکومت تر اوسه کوم رسمي دریس چې دوی به خبروي هغه به وروسته د ازادي اروپا او ازادي راډیو د ایران برخه رادیو فردا به حتما دارا اخلي او ورزونکي به هم واوري ورسره شریک بسي. خو مخکې د ایران حکومت ډیره واضح خبره ده چې د امریکا له دغو سیاستونو او پالیسیو سره سخت مخالفت لري او دوی حتی د امریکا دا د ځینی کارپوهانو په باور چې امریکا دا هڅه کوله چې پر ایران حد اکثر فشار راولي ترڅو ایران قانع سي یا مجبور سي چې پر برجام لسره خبري وکړي او د برجام پر شرایطو لسره بحثونه او چنې پیل سي. خو د ټرمپ پر ادارې منتقدان په دې باور دي چې پر ایران دغه د حد اکثر فشار راوستلو پالیسی نه ده توانېدلې چې هغوی دې کار ته قانع کړي، او ایرانی چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې دوی پر برجام لسره خبري نه کوي.
مننه کوم فرشته جلال زیوه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو او پریکړو په اړه باندې موږ خبر کړو. هغه ویلي دي چې امریکا متحده ایالاتونه به د ایران د اټومي پروګرام په تړاو معافیت پای ته رسوي، په دې کې د ایران د ملکي اټومي چارې تر تمرکز لاندې دي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
و ورزو د کرونا ویروس په اړه باندې به تاسو ته تازه معلومات درکړو. په ټوله نړۍ کې په دغه ویروس باندې د اخته خلکو شمیر 5,615,000 ته رسیدلی او د مړو شمیر هم 3,55,000 کېږي. د هغو کسانو چې درملنه شوي شمیر 2,500,000 شوی دی. په افغانستان کې هم ویره شته چې دغه ویروس په چټکۍ روان دی. د جانس هاپکنز او د ورلد میټرز د ادارو د وروستیو معلوماتو له مخې په افغانستان کې تر 14,000 ډیر کسان په دغه ویروس اخته شوي دي. یوازې 580 مثبتې پیښې په 24 ساعتونو کې ثبت شوي او د مړو شمیر 215 ته رسیدلی. په بیلابیلو سیمو کې د ویروس اندېښنې شته. د افغانستان په سویل ختیځ کې بیا پکتیا هغه ولایت دی چې تر نورو زیات د کرونا پیښې لري. په دې اړه احسان آریان له پکتیا یو راپور رالیږلی.
د هیواد په سویل ختیځ زون کې پکتیا هغه ولایت دی چې تر ټولو زیاتې د کرونا مثبتې پیښې پکې ثبت شوي. چیرته چې میاشت وړاندې د کرونا د ناروغانو د تداوی لپاره د سلبستریز روغتون د جوړېدو چارې هم پیل شوې. خو د دې ولایت مدني فعالان د روغتون د کارونو په پس بهیر نیوکه کوي او وایي چې دغه چارې باید د مې په 8مه پای ته رسېدلې وای، خو نږدې نیمایي کاري هم نه دی شوی. د دې ولایت وطن اوسیدونکي او مدني فعال لطف الله بینوا ازادي رادیو ته وویل،
شلو اله دیر شو ورځو په اوږدو کې به بشپړ او ګټه اخیستنه ته وسپارل شي. خو نن میاشت پوره شول، تر اوسه پورې 10% کار هم نه دی شوی. دا اول ځل نه دی چې د پکتیا والی خپلو ژمنو کې پاتې راځي.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی او د ځوانانو پارلمان غړی احسان احسان بیا وایي چې له یوې خوا د کرونا مثبتې پیښې ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دي او له بلې خوا د روغتون د جوړېدو چارې هم ډېرې پسې روانې دي. دای وای یوازې دا نه بلکې ګڼې نورې پروژې هم له ورته برخلیک سره مخ دي.
تجهیزات پرسونل هم سوال نه پیدا کیږي چې هغه د بشپړ شوی او پکتیا ته رسیدلی وي. حال دا چې بودیجه په هغه وخت کې تصویب شوی او ترلاسه شوی و، مګر کارونه ټول په ټپ ولاړ دي. دا چې ګورو کرونا ورځ تر بلې زیاتېږي، دا نهایت زیات اندېښنې وړ ده او دې ته ورته نور ډېرې پروژې دي د مکتبونو سړکونو په شمول چې لا هم بشپړې شوی نه دي.
د پکتیا ولی شمیم خان کټه وځي وی، لایو خو د کرونا ول بل خو د روژې مبارک میاشتې در رسیدو له عمله د روختون چارې پر وخت بشپړې نشوې، خو وایش په تسلنه پاتې چارې به هم ډیر ژر سر ته ورسیږي. نو موري ازادي رادیو ته وویل،
دا پیش سخت تعمیر ده پاونډیشن چلوي سره نه جوړوي او هغه مکمل شوی دی. او چون کرونا او روزه وز 50 کاري ورځو کې به ونه توانی چې تیم شي د اخلاص کې یو لس ورځې شاید اضافه ونیسي او له اختر له ختمتا سره به ډیر جدي کار په باندې روان شي.
په پکتیا کې د کرونا د غسل بسترې روختون د جوړدو د پس بهیر پړه د انتقادونه په داس حال کې کیږي چې په دې ولایت کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر 399 کسانو ته رسیدلی، چې له دې شمیر 400 کسان روغ شوي او 600 مړه شوي دي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي،
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم ورزو کنړ ته. په مرکز اسادآباد کې خلک شکایت کوي چې د څښاک پاکې اوبه ته لاسرسی نه لري او دوی وایي د ویالو لوبو همدارنګه د باران لوبو ګټه اخلي چې بیلابیلې ناروغۍ ورته پیدا کړي دي. په دې اړه روح الله انوري د ازادي راډیو خبریال کنړ یو راپور رالیږلی.
د کنړ مرکز اسادآباد چې د دوو سیندونو په خوا کې پروت دی، خلک یې د څښلو پاکو اوبو له نشتون ستونزو سره مخ کړي دي. احسان الله له کوره پلاسی کراچۍ کې بوشکې د دې لپاره راوړي چې له منډکول چینې څخه کور ته د څښلو پاکې اوبه ورسوي. وایي
ټرالۍ کې دا ټاپکې بارو، ټاپکو کې اوبه دي نه، کنه کلي کې اوبه نه لرو. یو نیم کویا یا غم په کور کې دننه نه، بس مونږ ته اجازه نه چې کور دننه ورشو کویا نه اوبه راو. کله سین لره شو، کله دې منډکول چینې لره شو، دې نه وړو. یعنی تقریبا ډېر زیات دی، ځکه چې مونږ اوبه هلته کلي کې نه لرو. ټرالۍ هم راغستې، 5-6 ټاپکې پکې واچو، او راشو دی جینی لاغد زرنج کرا وسم لرو.
احسان الله وی د دوی همدا دند د چی هر ورز لدی زایا کور تا او بو ورسوی دیره وقتون تری نور کارونا او خونزه پاتیوی. جابر هم لاسگاردی که چو بوشکی چبلی دسخلو پاکو بو پسی شاوخوا یو نیم کلومیتر مزل کبی. وای
زمنګ د وبو مشکل ډیر زیات دی، هیڅ د سکول وبو نشته دی. دا د بارانه وبو څخه موږ استفاده کوو او د دغه ولې څخه موږ د وبو استفاده کوو. بیخي موږ د وبو ډیر زیات مشکل لرو. مخکې هم دغه ټینکر راوړل په پیسو و ما غسته دي.
د اسدآباد اوسیدونکو به ډیر ځلی د ولایت مسؤلینو سره د سخلو د وبو د نشتون ستونزه شریکه کړې ده. هغوی ورسره هر ځل ژمنې کړي چې ډیر زر به ورته مشکل هوار کړي، خو تر اوسه هغه ورځ نه ده راغلې چې دوی او د دوی ماشومان لوبو راوړلو اخلاص شي. د دم کلی د ځوانانو شورا غړي قاری محمد شعیب ازادي راډیو ته وویل
نو سکول وبو مشکلات دی کلی کې بینتهایی ډیر دی. بار بار منګه د ولایتي چارواکو سره منګه د غږ په رسنۍ باندې اوچت کړی دی، خو غږ دلته څوک نه اوري. دا غریب ولست هر قسمه ستونزې لري، مشکلات لري.
د دوی په وینا چې اوس مهال اکثره خلک د ویلو او سین لوبو استفاده کوي چې ډیره وختونه په نسناستی او نورو ناروغیو اخته کیږي. په کونړ کې ډاکټران هم وایي چې د سیندونو او ویلو اوبه ډېرې ککړې شوې دي او ترې استفاده کول د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی وایي
د دغه دواړو ځایونو اوبه څکل بعضې پرازیتي ناروغان دي چې لکه جاردیازیس چې شو یا امیبیازیس د ناروغۍ د جاردیا یا عام اسهالات لکه کولرا شو، له دغې نه علاوه مورقه شوه، بعضې پرازیتي نور امراض لکه چیچان شوله چې دا ټول په همدغه چټل محیط کې په چټل اوبو کې.
د کونړ حکومتي مسؤلین هم مني چې په اسدآباد کې د پاکو اوبو د نشتون ستونزه لا هم نه ده حل کړې، خو وای ورسره ژمنې شوي چې په نږدې وخت کې به ښاریانو ته د پاکو اوبو سیستم برابر شي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کابل کې د ابرسانۍ لوی ریاست ژمنه دا وه چې په نوي نن په 1999 کال کې به د اسدآباد ښار دم کلي او کراړ او شاوخوا څلور ناحیو کې به د اوبو سیستم فعالوي. دوی سکیچ اخیستی ده او اوس په ډیزاین یې اخته دي. زه باوري یم چې ډېر زر به دا کار پیل کړي او د انکشاف دات لارې هم موږ په نوي کال کې د پاکو اوبو د رسولو دپاره برنامې لرو چې انشاءالله ډېر زر به پیل شي.
کونړیان وایي هر کال ورسره د پاکو اوبو او د برېښنا د ستونزو حل کولو بې شمېره ژمنې کیږي، خو لا تر اوسه یو چارواکي هم خپله ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه ستونزې په خپل ځای پاتې دي او دوی ترې کړېږي.
ستاسو له پیغامونو
محمد کبیر د کندهار ولایت نمې اړیکه نیولې ده. ما د حکومت او د حکومت لوړ پوړو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دلته په کندهار کې شپږ میاشتې مایزینو پیسې بندې دي او د حکومت د بانکونو لخوا نه دي ورکول شوي. نو ما د حکومت نه او د لوړ پوړو چارواکو نه او د اشرفغني صاحب نه دا غوښتنه ده باید دغه د مایزینو ژوند ته پاملرنه وشي. یو خوا خوبي خواران مایي به دي پالنه کولی، بل خوا واړه اولادونه پیسې دي. نو ډېر د ستونزو سره مخ شو. نو باید د دوی ژوند ته پاملرنه وشي. وسلام.
ازادي راډیو ته زه د اوس نه د سلیبور کم عبدالولي استاد یم. د مونږ تنخې مونږ خلکو زخما استادان یو د ټولو استادانو رسمي استادانو ته تنخې ورکړې. مونږ نن کوله معلمۍ وکړې، اوس ما امتحان ما ویر کړه. د امتحان کیا کم یو یو هو د مونږ تنخې نشته او خلک مجبور دي. ډېر استادان ډېر مجبور دي، هېڅ شان نه لري. د مونږ د ازادي راډیو د ګران منصبینو نه دغه پاسته چې د مونږ هغه مربوطو چارواکو ته ور
سلام. زه شرحمد د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ د کلیګز د سیمې څخه پیغام پرېږدمه. زما پیغام دغه دی چې دغه زموږ د کلیګز ساحه چې دی د ګرش ولسوالۍ سیمه ده، دغه د رود پر غاړه پرته ده. دغه هر کال چې دغه رود را ډک شي نو په زرګونه جریفه ځمکې زموږ د کلیګز ځای شي. نو دا دې چې ډېر ذکر نور د کلایګ څخه ولیدي تقریبا یعنی دوه کلی موږ په کلایګ کې خلاص کړی یو د بیسې نظر کا کلی دی یو د بل ګاراج په نامه مو کلی دی دا غزما د دولت داخله دی چې دا هم ته دا غزمي وطن ته پوخ ګرابونه واچي د روډ غاړه په خاکې دا چې خلک تیر شول چې تقریبا ټول د زمينه شول ولاړه په نورو ملکو کې ستراتیژي فاران ماجر شول یو ځای شول چې ټول روډ نو دا موږ د دولت د هیله دي چې دا کلایګز چې دا د غروت دی په خځه یې ورږي چې په خځه کې سره سلام او احترام مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې کېږي. لومړی به فریبا ظاهر تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي، تر هغه وروسته به بیا دوهمه نیمه پیلو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر یو چارواکی وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي، تمه ده چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. که څه هم له تېرې ورځې راپدې خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د دریو بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي. خو د ملي امنیت شورا د دفتر د سولې برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور له منځه ولاړ نه سي. په دې وخت کې د پروان ولایت امنیتي چارواکي د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نشټې خبر ورکړ. د پروان د والی ویاندي وحیدې شهکار ازادي راډیو ته وویل چې په دې نشټو کې اووه تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي او دوه تنه یې طالبانو اسیر نیولي. نوموړي وویل دا نشټه تېر شپه دوه بجې د سیاګرد ولسوالۍ په انتن سیمه کې وروسته لاغه وسوه چې طالبانو پر دوو پوستو بریدونه وکړل. په فاریاب کې وی ترافیکي پیښې لاس کس وژل او پنځه نور ټپیان شوي دي. د فاریاب د امنیت قمندانې ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار په دولت آباد ولسوالۍ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله شوې. شغله یورش وایي په وژل شوي کې ښځې او ماشومان هم ستاسو زیاتوي چې د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی، نو شایي د مړو په شمېر کې بدلون راسي. د امریکا د استازو جرګې په مطلق اکثریت داسې لایحه تصویب کړې چې له ډونالد ترامپ څخه غواړي د اویغور مسلمانانو د ځپلو لپاره په چینایي چارواکو بندیزونه ولګوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره د روسیې، چین او اروپایي کمپنیو د ملکي اټومي همکاریو پر سر وضع سوی معافیت پای ته رسیږي.
فریبا ظاهر چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وویل، کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. مخکې له دې چې د ښځو لپاره د مخکښ ښځو پروګرام پیل شي، یو لنډ خبر به زم تاسو ته وایم. هغه دا چې د کابل والي یعقوب حیدري نن په یو خبري کانفرنس کې ویلي دي د کابل اوسیدونکي چې د اوبو او برېښنا مصارف یې له زرو افغانیو کم وي، د اولی دورې د بیلونو لورکولو معاف شوې دي. په دې ترتیب دغه خبره تر یو نیم میلیون کابلیان یا د کابل اوسیدونکي له دغه معافیت برخمن دي. البته د ټولو معاف شویو پیسو شمیر یا اندازه 200 میلیون افغانۍ ته رسیږي.
مخکخي خزي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکخي خزي خبرونه ته خرق لاست یو زل بیا ز واګما جبر خیل په دې خبرونه کې ستاسي قربانه يم. او په دې خبرونه کې مونږ سره بیا هم یو مخکخه خزه ده، مونږ سره په لاین باندې اغلی واګما صافي ده. اغلی واګما صافي، خبرونه ته خرق لاست.
مننه کور ودان، زما سلامونه نکېلې ومنه.
او علیکم السلام، په خیر اغلی خبرونه ته. او دهرته وایاس چې مخکې تر چې ستاسو ژوندانه کارونو او تر ډیره پوری پیژندل وی تراشو، درته وایس چې اختر څنګه وو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل واخره ستاسو د رادیو عزتمن اوریدونکو ته د زړه د تله د اختر مبارکي وایم. واغه افسرانو سربازانو ته چې په تامین د امنیت کې په سنگرو کې بوختي، هغه ته هم چې نن او خوري د وطن کې سوله او ثبات ریشي او د مرز او د علاج افات چې کورونا راغلی افغانستان ته، د دې جرل وشکیږي او دار له دې وطن ورک شي.
امين، الله دې هم داسې وکړي. په تلیفون به مونږ اوریدونکو هم ولرو لزانه سره. خو اول به تاسو تر شو کپ سر کې راته اغلی واګما صافي یو ځلې بیا راو پیژنه
واګما صافي ما ولسی دې کونال د خلکو استاد ما خان د کونال ولایت اصلي اوسیدونکو ما د څوکۍ ول سوالي د مسجد د کلی ابتدایي تعلیمات مې مالته په کونال کې په څوکۍ کې کړی دي با لاغې نشم زما پلاس یې منصب هر ولایت کې کوم د پلار دند او مالته بتلولو مکتب مې ته پراګنده په مختلف ولایتو کې ویلې لکه کابل او فرا او کونال اندغه رنګ نظر کله که ما درلودله بل له مکتبه بیا پولیس اکادمي ته لاړم او د پولیس اکادمي له فراغته پرسته به د کورنیو چارو وزارت کې مې مختلفو ریاستو کې دنده اجرا کړله او اخري دنده زما د کابل ولایت د مابا سامره و مچې یو او یو کال کې مجاهدین رااله و هغه دغه حکومت سفیر ټولې وتړل شوې موږ په کورو کې ناستلو بیا ډېر ځاننه وروسته بېرته په وظیفه شو بیا ما تقاوت و او تقریبا څلور پنځه کاله زه په کور کېناستم تقاوت مې واخېسته چې بیا طالبان راغله او له طالبانو نه وروسته چې بیا کله موقته اداره راغله ما رفع تقاوت وکړو د رفع تقاوت سره وروسته بیا زه کورنیو چارو وزارت کې مې بیا دنده واخېستله بیا مې وظیفه اجرا کړه وخت کې په ریاست مابوسینو کې یو د شراف لوی ریاست کې مې دنده درلودله پروژې پولیس آلمان سره مې کار کاوه آلمان چې د افغان پولیسو سره کار کاوه د حقوق بشر په برخه کې ما او زما خاوند چې موږ دواړه ښځه او خاوند او محرم یو د بل منګاوي سره په پروژه کې کار وکړو د حقوق بشري تدریس هم کوو ولایاتو کې لکه بامیان او مزار شریف او پکتیا او همدغه لوی ولایتو کې بغلان او دیو کې تدریس کوو د حقوق بشر درسونه سربازان او پولیسو ته او د نقض او د حقوق بشر او د قانون نه پلي کېدل چې پولیس ول نه پلي کوي باید قانون تطبیقونکي اوسي چې پولیس او قانون پلي کوي په هر ولسوالۍ کې چې دوی دنده لري په هر کلیو باندې کې چې دوی ماموریتونه د سم دي نو په همدغه شکل باندې بیا کله چې 2004 کال کې نه پاس د بندو توافقات نه وروسته چې د بشر حقوق خپلواک کمیسیون جوړ شو په افغانستان کې بیا نظر په شاوخوا لوقه چې ما درلوده د بشر حقوق خپلواک کمیسیون ته لاړه او تقریبا 10 کاله ما د بشر حقوق خپلواک کمیسیون کې په مشرقي زون کې چې څلور ولایتو کې مې کار کاوه کونړ نورستان لغمان ننګرهار طارق مې دنده درلوده اول نظارت او بررسۍ معاونه او ما په یو بخش دکی او بعد لاغینه بیا نظر تاغه امتحان چې ما ورکو افسرای بخش ته زه کامیاب شوم بیا مې د ښځو ملاتړ انکشاف او ملاتړ د څنګ کې ریاست په مخ کې بو او نو همدغه وظیفې نه چې ما دنده اجرا کړله اولین ځل ولسمه دوره ده وکالت کې ما ځان کاندید کړ د کونړ نه متاسفانه هغه کې د بریالۍ نشولم او د علاقه مې به تخپل وظیفه په بشر حقوق خپلواک کمیسیون کې اجرا کړه او پښتاړه سمه دوره کې د لسمه دورې وروسته پښتاړه سمه دوره کې به ځان کاندید کوم کونړ د خلکو استاد یم تر نن دمه پورې ولسمه دوره کې هم د کونړ د خلکو د اعتماد رایې مې حاصل کړه
ډېر ښه ډېره زیاته مننه اغلی
او جریان د ولسمه پښتاړه سمه دوره کې نظر په علاقه او د وظیفې سره په تړاو کې ما حقوق او علوم سیاسي پنځین هم لسان سند واخیست
ډېر ښه بریالی دی وی زمونږ اوریدونکي هم په کرخه دي السلام علیکم
السلام علیکم شخه یا میزمنه مو څنګه
ډېر زیاته مننه په خیر راغلی خبرونه تاسو تاسو نوم څه دی د کوم ځینه ماډی کنیولې
شخصانه ما د هرات ولایت د سلطان
کې ولدا شیرخان د هرات ولایت نه په خیر راغلی
خواجان ته د اخر مبارکي هم وایم تاسو ته هم وایم د ټول افغانستان خلکو ته هم
کور بده
په تیر به سمانه نو پښتنو ته خواجان څه دا سوال لرم چې څنګه زکري دي کړی دي او په څو ولکار سره دي او واده دي کړی دي کنه
ها دغه پښتني ټوله په خپل پیژندګلوي کې ځواب کړلې او د زده کړې د واده او د فعالیتونو یې وویلې. تاسې که نورې پوښتنې لرئ هغه شریکې کړئ. او د زده کړې په اړه باندې کېدای شي د خپرونې په لړ کې نور اورېدونکي چې اوس د راډیو سره یو ځای کېږي بیا هم پوښتنې ولري چې هغوی ته به بیا د خپرونې په لړ کې یادونه وکړو. خو اوس لا وختي دی ځکه چې د څو شېبې وړاندې دغه یادونه وکړله. بل اوریدونکو دې دی بره وخلو. السلام علیکم.
زما غږ دی.
وعلیکم السلام. ستاسو د راډیو غږ ډیر جګ دی زی اورمه. کیدای شي دا ټیټ کړئ؟
پیسې خور جانې
مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ نو مراته وایاس د کوم ځای نه ماډی کني ولې؟
خور جانې راشد کناړی مقندار ولا چاولی کوټ
نه. اها د کندهار له شاولی کوټ نه راشد کناړی په خیر راغلی.
خور جانې سلام تاسو تاسو درنې ملمنې وایې تا.
وعلیکم السلام.
ما د ګرانې وکیلې صاحب نه دغه یوه غوښتنه ده چې دی خو زموږ د کنړ ولایت نه په ولسي جرګه کې د یو د وزیر صاحب د پاسه دغه خبره شریکه کړي چې ولې د مشرقي زون سربازان موږ ته خو مشکل نه لري که هر ځای خو بیا موږ دلته یو مشکلاتو سه یو کال به څوارلس میاشتې بعد تر اتلس میاشتو موږ هېڅ نه خبرېږو نه رخصتي لرو نه دلته ټلیفونونه کار کوي چې کورنا والوالو نو بس همدغه کوم مشکل دی زمونږ هلته حل کړي ژوند په اړه معلومات هم لرم او د دې هغه ټول پېژنم انشاءالله کوم مشکل نشته زمونږ درنه وکیل ده خپل هم ورکړلی او بیا یې چې ودرېږي بیا یې ورکوو نور انشاءالله کوم مشکل نشته دی خورجانې ښه ورځ دې خدای په امان.
رشید صاحب پوښتنې واورېدي.
رشید خان زویه ستړی مې شي زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ او شیر خان وروره تا ته هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د راته وویلې د سربازانو په مورد باندې بدون له شکه چې د اردو ډېره لویه کچه د افغانستان په سطحه باندې کونړ او بدخشان ولایتونه تشکیلوي چې یعنی په سلو کې وایو چې څلوېښت فیصده پنځوس فیصده نه جګه فیصدي کونړ او نورستان دی چې اردو ترې جوړه ده او دا اردو چون ملي اردو ده په دې زه پوهېږم چې مشکلات پکې دي خو بدبختي په دې کې ده چې د سربازانو په برخه کې زه همیشه چون زه کمیسیون امنیت داخلي د ولسي جرګې کې او خپله د سرباز او د افسر د زړه نه په دې راځم چې خپل افسر افسري مې کړې ده او خپله مې دغه نظامي دریشي په تن کړې ده نو زه دغه بچیان ته په دېم چې بدبختانه اوس دغه عسکري وویل چې د خپل خاص عسکري د قراردادي عسکري د وزارت دفاع موږ سره استدلال په دې کوي چې کله سرباز سوقیږي هر کمیساری کې او د زی اردو ته چون د حکومت په زور عسکري نشته اوس دی وایي چې عسکري د خاص عسکري ده نو دوی چې چیرته سوقیږي د کم قطعه کې چې سوقیږي د مغه قطعې نه په ترخیز اخلي د سربازانو په تبدیله کې موږ لویه ستونزه لرو یو چې سرباز ته نه بس شي بلدای چې به کمبوت او تشکیل کې سرباز کمی د سرباز تشکیل تبدیلی هیڅ وخت نه کوي د افسر په یو دغه کوي چې دوی وایي چې روټیشن په سیستم باندې د تبدیلی کې چې درې کال په یو ولایت کې تیر کی نو هغه کولای شي چمجوار ولایت او یخپل ولایت تبدیل شي خو بدبختي په دې کې ده چې د تشکیل د کمبوت له وجې نه منګا همیشه د سربازانو د تبدیلې په څیر ځم مګم تر اوسه پورې په دې باندې نه موافق شوی چې څل په څلو کې دغه قانون چې دغه لاهیه چې دوی جوړه کړل دغه لاهیه دوی تطبیق کړي تر اوسه نه ده تطبیق کړي او وزارت دفاع وزدا استدلال هم کوي چې موږ د اپ سیستم جوړ کړی دی او په هغه سیستم کې زمونږ اتومات خپل سربازان او افسران تبدیلېږي په دې خاطر چې هغه ټول ډیټابیس ته خېږي من ته معلومیږي چې وای چې موږ سره ګروپونه او شنه ګروپونه په دغه اپ سیستم کې لرو چې د یو سرباز یو سمنصب په یو په یو نام نه ولایت کې یا لري ولایت لخپل کوره په هغې کې درې کاله تېر شي نو هغه اوتومات را تبدیلې حاجت دې ته نشته چې درخواستي ورکړي خو لا تر اوسه دا سیستم په دقیق شکل نه دی جوړ او لا تر اوسه وزارت دفاع ورته سل په سلو کې جواب نه دی ورکړی زه د دوی ستونزې درک کوم زه همیشه د دوی په خدمت کې یم او کما سابق دغه مشکلاتو ته زه د وزارت دفاع او داخله سره مې اجلاس په ګریوان یم
او بعد لدیم ز خپل دغه بچیان چې سنگرونه ساتي ایواز نه پریږدم.
ډېر مننه. کور ودان اغلی صافی رابه شو. اغلی صافی ستاسي مخکدي خبرو ته تاسي د بشري حقوقو په کمیسون کې هم مدنده تر سره کړی ده. دا راته وایس چې په دغه کمیسون کې تاسي کڅه هم تاسي له ګویلې کوم برخه کې وي او آیا د خزو سروکار له تاسي سره وکړ څنګه؟
بله، وو اوله کې ما نظارت او بررسی تخطی و چې هغه اکثرا پولیس قطعات او قضا و تنوالی و چه کلا با یو مزنون نیول که ده و بیا با اغا مجرم بلل که ده و بیا با اغا مزنون و نو پا در ساحه که با من دو دغی در قضیه تقیب هستی ما با در دوی شکنجه نشی، دوی لطکوب نشی و دو دوی نه دغا پزور اقرار و نخصل شی، باید وکیل مدافع و لری پا در برخه که ما کار که و با لغی نکه چه کلا چی د خزو د بخش افسر شوم. نو بعد لغی به ما د خزو په برخه کې کار کو چې د خزو په برخه کې از ما سره کار په مجموع کې د خزو سره و چې هغه د خزو انکشافي برخه وا چې خزو ته باید ما په هوای وشي د خپل حقوق نه او د وزیر قوانینو د هواد نه او د خپل کورنۍ د حقوق نه چې وخزه د میړه په وړاندې کم حقوق او وجایب لري او یو میړه د ښځې په وړاندې کم حقوق او وجایب لري، څنګه باید دوی خپل منځي کورنۍ ژوند او ماحول دې ته جوړ کړي چې آینده کې د دوی اطفال چې تربیه کېږي هم په یو سالم محیط کې هم تعلیم وکړي او هم تربیه شي او هم ټولنې ته یو فایدهمند شخص او انسان وګرځېږي. او یو برخه د کارم دا وه چې دغه متضررو ښځو نه چې دوی ته نقص رسېده یا د پلار له کوره یا د خاوند له کوره یا په ټولنه کې ته رسېده، موږ په دې برخه کې د ښځو د حقوقونو ملاتړ کوو او د هغې قضیې هم تعقیبولې په ځانګړې توګه باندې که به ښځه ضرره وه وکیل مدافع به نه درلود، کوشش به هم کوو چې دې ته باید وکیل مدافع ونیسو تر څو په محاکمو کې د دې قضیه بررسي کړي او د دوی د حقوقو نه دفاع وشي. اما پوهاوی به هم کوو سپینګیرو ته، مشرانو ته، دینی علماو سره به کېناستو، ورکشاپونه به مرکول تر څو هغې د اسلام مقدس دین په صحیح توګه په عامیانه ژبه تشریح کړي خلکو ته چې خلک په دې باندې پوه شي چې کوم حقوق من خویندې زموږ میندې ښځه په قرآن عظیم الشان کې لري او موږ په اسلامي شریعت کې کوم حقوق لري هغه باید د دوی مړونو ته، د دوی کورونو ته، د دوی زمنو ته، ځکه د ښځو په مخ جوتونه او هر څه تړل دي. ښځه نه جومات ته ځي، نه د ملا واز و نصیحت اورېدلی شي، مګر نارینه خلاص لاس لري، هغه ځي په ټولنه کې نامنیم کوي هم نارینه لاسرسی پیدا کولی شي جومات او مدرسې ته، مګر بدبختانه چې زموږ ښځې نشي پیدا کولی. په دغه برخه کې موږ ورکشاپونه هم پوهاوی خلکو ته کوو، هم ښځو ته او هم نارینه وو ته، تر څو نارینه وتوانېږي چې د ښځې احترام وکړي او ښځه په دې وتوانېږي چې نارینه سره بل مقابل د هغه احترام وکړي او یو بل ته متقابل احترام باندې ښه ماحول یو کورنۍ ژوند منځته راوړي. نو په دغه برخه کې موږ همه پوهاوی کوو، کار هم کوو.
ډېر ښه، ډېر ښه. اغلی صافی، یو بل اوریدونکی په کرښه لرو چې دی څوک دی او څه وایي؟ السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خیر اوسې. بریالی خبرې کوم د لغمان ولایت د مطلان ښار د بسترام د شهید بابا نه.
بریالی، د لغمان نه په خیر راغلی، مهرباني وکړئ.
خیر اوسې. کور ودان. دغه میلمنه خونه ما دغه خواهش ده چې دی مېړه کړی او که نه ده کړی، او بل دا ده چې د کونړ د ولس خلکو سره څه مرستې کړي دي او که نه دي کړي.
بریالی
وروره، خوشحاله اوسې، اختر مبارکي ویم تاسو ته. او وو زه تقریبا شپږ پنځوس اووه پنځوس کلنه مېرمن یم. ما واده کړی دی، ماشاءالله درېن ګندې لرمه، شپږ اووه لمسي لرمه، یو زوم لرم، یوه لور لرمه. او واده مې کړی ډېر پخوا، څلور مې زامن، یوه مې لور ده چې زامن مې ټول لیسانس، دوه زامن مې ماستري لري، او یو زوی مې لیسانس او یو زوی مې بل په دولسم صنف کې دی. لور مې قابلګي لوستې ده، واده شوې ده، نو دا ما وعده کړی دی او بل د کنال د خلکو سره مرستم دا د ولس ژوندی استازیتوب کوم هغه امانت چې ولس ما ته راکړی دی د خپل ولس اعتماد ساتم او هغه څه چې زه په ملي شورا کې وایم او هغه تصمیم نیسم هغه ځانګړی زما شخصي تصمیم نه و نه یې هغه د ولس تصمیم وي زه په دې پوهېږم چې کونړیان په کوم تصمیم خوشحاله کېږي زه د خپلو ماکلینو سره مشورې لرم زه د خپلو ماکلینو نه هدایت اخلم او زه د خپل ماکلینو سره همیشه په رابطه کې یم کال کې دوه واره چې رخصتي ده د ژمي او د اوړي هغه په دې معنی نه ده چې موږ په کور کې کینو زه هر کال کونړ ته ځم دا چې زه په کمیسیون امنیت داخلي د ولسي جرګې کمفیله معاونه د کمیسیون یم نو زما اثر او کار اکثرا د نظامیانو سره غیر دغه نه چې زه ملکی ادارات ګورم زه پوسټه په پوسټه په کونړ کې د نظامیانو اله احوال اخلم دا غي شګورما دا غي مشتي وضعیت ګورما او بیت ولسی جرګی ته او بیت ولایت مربوطه ولایت تم زمان گزارش ورکوم نو دغه د وکیل غاساسي وظیفه ده د قانون جوړول کوم کوشش کوم چې نرم قوانين جوړ شي عمل منفعه قوانين جوړ شي چې تمام افغانستان ولسونو ته ټول افغانانو ته فائدہ ورسیږي دغه مهمه دنده ده زمونږ چې تر اوسه پورې نزباله راضی يم چې کونړیان راضی اوسيږي خوشبختانه کونړیانو نظر ډیره منتباره په دیم چې زما په دغه زحمتونو او دغه ستړو چې ما تیرې کړې ما ته کونړیانو د کونړ د مور لقب را کړی دی ټول کونړیانو ټول ځوانان ما د کونړ په مور یادوي تلیفون هم چې ما ته کېږي ما ته د کونړ د مور په نامه تلیفون کېږي او زه د خپلو بچو سره یعنی ټول کونړیانو ځوانانو سره ډیره نیکه رابطه لرم سپین ږیرو ته احترام کوم او میرمنو ته د احترام وړ دی په دې خاطر چې خپله ښځه یم مننه زوی
ډیره زیاته مننه ډیره مننه اغلی صفی بل اوریدونکي هم لرو دی به هم را واخلو السلام علیکم
سلامونه جبرخیل خورتاته او صفی خورتا خدای دې وکړي چې کنټرول به اختر محمد وره
په خیر اوسه په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکړئ نو مراته وایاس
ډیره مننه تاسو مې شنه اوریدونکي جمال الدین هیواد مل مال ننګرهار څخه
ملک دی هیواد مل صاحب په خیر راغلی مهرباني وکړئ ک د اغلی صفی نه ما پښتنه لري
ژوندې اوسي خوشاله اوسي صافي خورتم ستړي مې شوې ما
نه نه کور ودان تاسو ستړي مې شي اختر مو مبارک شه
ژوندې اوسي خوشاله اوسي ستړي خو مبارک دی خو دې کې چیرې خو جوړ وي ډېر مننه چې خبرونه ته خیر راغلی او هیو دوه دا چې څومره مودي کونړ دی خلکو څنګه غوړېدلې دا او دې کونړ د خلکو ټول ستوند متلون مقامات رسولي ودا او بل دا چې دغه وخت کې څومره مخ مشرکی وانه خزه له دغه ستن پر مخامخې دغه د پښتنې مې کېدغه ته جواب راکې نو ډیر غټ بخښنه سم
مننه هیواد مل صاحب ډیر زیاته مننه مهرباني وکي اغلی صافي
هیواد مل صاحب مننه کور ودان رضایت دولت خو به دولت نه پښتنه کو دا مشکل ده چې زه پښتون وکړنه باندې خپل قضاوت وکم هغه قضاوت به زما ماکلین کوي او دا وزیر خبره چې په مشرقي زون کې زمون خزي د یو علم مشکلات سره مخامخ دي یو خو نامنی ده چې په اخرو کې نامنی زخت زیاته ده چې په مونږ باندې هغه لوی حق چې مونږ د قران عظیم شان د مخنه لرو چې هغه د تعلیم حق ده اکثره زيو کې بالخصوص په خزو باندې دا د تعلیم حق هم دري یو مخزه دي تلاش راسي په مشرقي کې البته وایي مې چې اکثریت منطقو کې نشي پیدا کولای وړي ماشومان مکتب ته ځي مګم کله چې ماشومان نیمچه پیغلی شي نو به هغه د ناوړه رسم رواجونو لواج او د نامنۍ لواج کورنۍ ځان مسول نه احساسې خپل لوګان مکاتب ته نه پریږي دا ډېرې ولوې ستونزې د خدای دی وکي چې د دې سولې او ثبات پر اټلو کې چې ټول افغانانو ته امیدوار دي مشرقوال هم په دې باندې وتوانېږي چې او بالخصوص مشرقوال خزه چې په مشرقي کې د تعلیم دروازې دوی تخلاص شي او تر اخره پورې چې دوی زړه غواړي چې د لیسانس کچه ده د ولایت په سطح باندې دوی خپل ماتو کې بل اقتصادي ستونزې دي په مجموع کې چې غیر له ښځو نه زموږ نارینه هم سره لاس په ګریوان دي بیکاري او بیروزګاري ده د ځوانانو او د ځوانانو بیکاری اته زمنګ اکثر ډيري ځوانان زمنګ ماستری او لیسانس لري د خارج او داخل پانتونونه مګم بدبختانه چې د حکومت تشکیل او د حکومت ظرفیت هغه پیمانه باندې نه دی چې زمنګ ټول فارغین د ماستری او د لیسانس پکې جلب او جذب شي، واسطې چلیږي بدون شک چې روابط ډیر رول لري. او دا مشکله ده چې وکیل په دې وتوانېږي چې د خپل ولایت ټول ځوانان په دنده وګماري او د دوی لپاره یو د درآمد او د دغه لاره پیدا کړی شي. خو دغه ستونزې دي چې اوږدمهاله ستونزې دي، او که چېرته سوله راشي په وطن کې نو د سولې په راتګ سره به دا ټولې ستونزې او مشکلات زموږ او ستاسو حل شي. که نور څه نه وي، امن خو به واوسېږو چې یو آزاد کاروبار زموږ ځوانانو کې او غیر له دفترو وظایفو نه کولی شي چې دوی یو آزاد کاروبار وکړي په ډېره لږه سرمایه باندې. دوی کولی شي ډېر لوی لوی کارونه وکړي، ځکه مشرقي ولایتونه سرسبزه و همیشه بهار ولایتونه دي. د سیلانانو لاره کور ته راخلاصه شي او زموږ ولایتونه خلو خلاص په کار شي، نو زه په دې پوهېږم چې دغه اقتصادي ستونزې به هم زموږ د ولایتو نه کونړ، نورستان، لغمان او ننګرهار نه لرې شي.
بلې، ډېر ښه. اغلی صافی، ستاسې په فعالیتونو باندې وغږېدو او اوریدونکي هم ستاسې د فعالیتونو په اړه باندې لیواله دي چې پوښتنې وکړي. دا پوښتنې به دوی ته پرېږدو. را به شو ستاسې تعلیم برخې ته. څنګه ستاسې د تعلیم په ډګر کې ملاتړ څوک او په دغه لاره کې د چا نه ډېر زیات منندوی یاستئ؟
اول خو زه له خپلې کورنۍ نه منندوی یم، د خپل مور او پلار نه، چې زما پلار خپله دېرش کاله د عربي ښوونځي استاد و او یو نظامي افسر و د ظاهر خان د وخت، او د پلار نه منندوی یم چې د کونړ په هغه ویمه چې په هغه تیاره وخت کې زموږ سترګې رڼا کړې، مونږ یې مکتب کې شامل کړو، مونږ ته د تعلیم او اواره کړله. او زموږ زه له خپلې مور نه، چې زما مور مکتب نه ویلې، مګم زما د پلار درس، یعنی زما مور هغه طرز د خبرو ناسته ولاړه، او هغه تربیه چې موږ ته راکړه هغه د یو لوی هغه چانه چې ډاکټرا لري د هغې نه ډېره لوړه ده، او زه ورته سخت احترام لرم. پلار مې د خدای وبخښي، یو مور مې د رب العالمین راته ژوندی لري. نو مشوق زموږ مور او پلار و چې موږ دې لار ته، او کله چې بیا ما واده وکړه نو زما استاد، زما د کور استاد، زما خاوند و چې هغه زما سره ملا وتړله، او په دغه سیاسي برخه کې هغه زما او زما استاد پاتې شو چې ما وکولی شو خلاص لاس ورلرم، او زه وکولی شم هم په حکومت کې کار وکړم او هم په سیاسي ډګر ته راووزم، او په سیاست کې هم د یوې سیاست مدارې په شکل باندې د خپل ولس استازیتوب وکړم. او زه د خپل کورنۍ نه بالخصوص په وکالت کې زما ورونه، زما مشوقین، او زما د تر ځامن او د تر کورنۍ زما نه ډېر کلک ملاتړ او حمایت وکړي، چې د هغې په ملاتړ سره ما وکولی شو دا دوه دورې زه د کونړ د خلکو استازیتوب کوم په د ملت په کور کې. او دوی زما په استازیتوب او زما په ښځیتوب هغه عام اصطلاح باندې ونه شرمېدل، او د خلکو د پیغورو سره چې ورکول به چې تاسو کې نر نشته چې ښځې راویستلې ده او په ښځه وکالت کوي، سره له هغه مقاومت هم زما تر څنګه زما د ورونه ودرېدل او ډېره په مېړانې له ما سره مرسته وکړه چې زه ترې د زړه د تله منندوی یم. او د یار یو مخ ښکلو منحظ د یوې مشهور دوی له باندې ټول کشران دي، او له ما سره ډېره لویه مېړانه کړې ده.
بلې، ډېر ښه. په دغه لاره کې تاسې له خنډونو سره مخ شوي یاستئ، او که مخ شوي یاستئ خنډونه به څه وو؟
وو ډېر مخ شوي خنډونه، خو بدون د شکه چې ښځه په افغاني ټولنه کې یوله مشکلات لري. کله چې د وظیفې دغه خو یو خوشبختي دا وه چې ما او خاوند مې مسلکي و، یعنی ما سره همیشه مارم و په خپله وظیفه کې، او ما خلاص لاس درلود په دفتر او په دفتر دارای کې. او کله چې زه ولسی جرګې ته نومانده شوم نو بیا مشکله وه، ډېرې ستونزې او ډېرې تنګې ما د کمپاین په مهال ولیدلې، او د خپلو ولسونو ته په قناعت ورکولو سره د ما خپلو ولسونو ته قناعت ورکړ تر څو ولسونه په ما باور وکړي، ځکه په یوه ښځه باور کول په یوه ټولنه کې، او بیا ما پښتنې ټولنې هغه ډېره مشکله ده. مګم زه د خپل ولس نه ډېره منندوی یم چې په ډېر ادب او په ډېر انسانیت او په ډېر ورین تندي زما وکالت منلی دی، او ماته احترام کوي د واړه نه تر زاړه پورې. زه د دوی نه منندوی یم، د خپلو خویندو نه، د ځوانانو نه، د پیغلو نه، د سپینسرو نه،
د ټول خوند مایند نظم نن دوی مې چې زما ملاتړ وکړه مشران او سپینګرو چې دا تقریبا یو لاسکاله تک کموزیات کې چې زه د کونل د خلکو استاد یم یعنی زما استاد ته د پورین تندیم نه لري په کونل کې زه ورته کونل ته او د سړو سره ناست ولاړه کې زه هیڅ نه و مشکل اوس نه ګورم اوله کې ما درلود د کچې چې نوې وکیل شوم د وسنه یو لاسکاله مخکې یو څه بزوانه او مشکله و معنی به نارینه و ډډه کوله مګر موس نارینه من هیڅ یوې مور ما ته احترام کوي من هیڅ یوې خور ما ته احترام کوي په هر غونډه کې په هر مشوره کې دوی ما د ځان سره شریکه بولي دوی سره کینم نو په مرور د زمان که کار وشي او د ولس اعتماد لاسته راوړل شي او هغه څه چې ولس غواړي په هماغه تګلاره باندې سړی قدم کېږدي فکر نه کوم که بیا دومره ستونزې او مشکلات دوی په خپل کور کلي او د ولس ترمنځ ولري یوه افغانه مېرمن
ډېره زیاته مننه چې راغلی اغلې صافي د خبرونه همدلته پای ته رسوو تر بیا او بلې خبرونې د خدای په امان
یو شی ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو